سلامونه نن شنبه د 1400 کال د مرغومي شلمه د 2018 کال د جنوري لسمه پیل په مهمو خبرونو کو زه صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبري مجلې ته خراغلاستویم پیل په مهمو خبرونو کو قزاقستان وی پتیر یو کال کې لافغانستان سره تجارت دریش پته سلنه زیات شوې ده د قزاقي رسنیو د دغه یواد چارواکو په وینا د جمعې پر خبر ورکړ چې د فیصدی د 2015 کال پورسته کې ثبت شوی د راپور لمخې د 2015 کال د سپتمبر او دسمبر په میاشتو کې افغانستان ته د قزاقستان صادرات یو او یا فصلو کې د ورم کال همدې مودې په پرتله زیات شوی قزاقستان تر لیر افغانستان ته غله دانې صادروي او په اکتوبر میاشت کې له پاکستان سره د لارو له بندیدو وروسته افغان سوداګرو تر ډیره قزاقستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته مخه کړې ده اروپای ټولنی ایرانیانو ته د انټرنیټ د بیا برقرار کېدو د غوښتنې ترڅنګ د معترضانو په وړاندې د ایرانی پوځیانو هر ډول تاوتریخوالی وغانده د اروپای ټولنی ویاند انوار العنونی د جمعې په ورځ وویل د ایران خلک د ښه ژوند لپاره مشروع غوښتنې کوي او د سوله ییزو مظاهراتو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی د منلو نه دی کاغلی علنونی همدار از ایرانی چارواکو وغوښتل چې د بیان د ازادۍ او همدارنګه د سوله ییزو مظاهرو او راټولېدو مسئلې ته احترام وکړي او انټرنیټ ته د ټولو د لاسرسي حق بیرته تامین کړي د ازادۍ روډ فردا څنګه د راپورونو په اساس د پنجشنبې په شپه باندې په ایران کې انټرنیټ پرې شوی دی په ایران کې لاریونونه د جدي له ومې د ریالو د بې سابقې بې ارزښته کېدو او همدارنګه د ګرانیو په غبرګون پیل شوې د پنجشنبې تر ورځې پورې هلته د لږ تر لږه 45 مظاهرچیانو د وژل کېدو او د 2000 نورو مظاهرچیانو د نیول کېدو راپورټ ورکړل شوی د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو پر نیولو د هغوی پر ځورولو او په زور افغانستان ته د هغوی پر راستولو اعتراض کړی د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته د جمعې پر ورځ په استولې لیک کې دا هم لیکلي چې د افغان کډوالو شړل ودروي په لیک کې دا ټینګار شوی چې پاکستاني چارواکي باید ډاډ ورکړي چې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی کیږي او له کمپونو او استوګنځایونو په زور نه ایستل کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د راپور له مخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,13,000 افغانان افغانستان ته خرج شوي او په هند کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو ګمارلې شارج دافیر نوې ډیلی ته رسیدلې هندي رسنۍ راپور ورکړ چې د جمعې پر ورځ مفتی نور احمد نور نوې ډیلی ته ورسید چې د افغانستان په سفارت کې شارج دافیر چارې مخته یوسي د هندي رسنۍ په وینا هند اکتوبر په میاشت کې هغه وخت د ډیپلوماټ د منلو سره موافقه کړې و چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هند ته تللی و د هغه سفر پر مهال ښاغلی نور هم له امیر خان متقی سره و طالبانو د 2023 کال په اپریل کې هم په نوې ډیلی کې د سفارت لپاره شارج دافیر معرفي کړې و چې هغه وخت د سفارت د کارکوونکو له لوري مخه ونیول شوه چې سفارت ته داخل شي واربو شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت د تیر یو کال په ترڅ کې 350 پسلو کې کم شوی دا راپور هم د تخبرو چې د ترکیه پولیسو دا کوي افغانستان لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده د ایران له مظاهرو به مهم خبر کو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت د تیر یو کال په ترڅ کې 350 پسلو کې کم شوی د سوداګرو په باور اصلي علت یې د دواړو هیوادو ترمنځ د تجارتي لارو بندیدل دي د شو خو درې میاشتې راځي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي جزئیات په دغه ریپورت کې
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وای چې د تجارتي لارو د اوږدمهاله تړل کېدو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ 350 سلنه کم شوې خود دوی په وینا د دوړو هیوادونو سوداګرو ته رسیدلې مالیزیانونه تر دې ډیر زیاتې چاټکلې کیږي لاغه ورسته چې د 2015 کال د اکتوبر په 11مه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمن نشته وشوه پاکستان له افغانستان سره اته تجارتي لاري د ډیورنت کرښه په وښدو بند کړې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستيال محمد جونوس محمد اسد رادو ته وویل
زه فکر کوم چې دغه کچه چې پاکستان وایي دا کچه در دي هم وړه د وجدادي ترانزیت د افغانستان د لارې څخه مرکزی اسیا ته روسیه ته دې سره په ټاپه ولار دي او هیڅ ترانزیت سکولز چون دغه عجلانه تصمیمونه چې موږ همسایه ملک په مکرات وراته نیولې و دغه په وجد که موږ تجارت ته دی وخاته کم سعودي د تجارت موږ خواته کم سعودي د دواړو لورو خلکو ته زیانونه او تاوانونه رسیدلې دي موږ تجارت چې دی وس پر ډیره پر نورو بندرو باندې اتکال لري او دغه بندرو څخه
پاکستانی ورسپانی نیشن د رسمي سرچینو په حواله لیکلي چې د سرحدونو د وشتمهاله تړل کېدو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 35 سلنه کم شوې او پاکستانی صادرونکو ته یوازې له افغانستان سره د سوداګري د محدودېدو له کبله هر میاشت نږدې 100 میلیون ډالر زیان رسیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې د خوړو، تیلو او خوراکي توکو د لیش لپاره ډیر حیاتي ارزښت لري، په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره چې سمندر ته لاره نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مشرتابه غړی او د اقتصادي چارو کارپو آزرق شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې هر بندر د نړۍ په لور یو دریڅه ده او له پاکستان سره د تجارتي لارو بندیدل د دواړو لوریو پوسیاندی.
دا زموږ نه واجی دی واردات لپاره خان رزګی پاین زمان کې دا زموږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکنیکی نو هله منیو چې دا لار زر تر زره دی بین ملی خواخوږي پر بنسټ خلاص شي. دا د نړۍ واجز مش په ضرر دی، بلکې د پاکستان د مولدین او مسالکین په ضرر هم دی. منطقي انټیګریشن یا همګرایي اقتصادي تکنیکی
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو بندیدل تر دې مخکې هم په سیمه کې د بیو د لوړېدو سبب شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه لارې به تر هغې پرانیستې نه وي چې د طالبانو له حکومت څخه د باور وړ لیکلې تضمین ترلاسه نه کړي، چې د وسلوالو ډلو د بریدونو مخه بنیسي او د تحریک طالبان پاکستان پر ضد به عملي ګامونه اخلي. طالبان دا اداره دوی چې دوی د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي او د اسلام آباد په ځواب کې د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي دي که پاکستان سرحدي لارې پرانیزي دوی به بیا هم تر هغه وخت پورې خلاص نه کړي چې اسلام آباد ټینګ تضمین نه وي ورکړي چې په راتلونکي کې به تجارتي لارې له سیاسي او امنیتي مسایلو سره نه تړي. د دې وضعیت دوام د سوداګرۍ پټولنو او شنونکو کې جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی خبرداري ورکړي که د لارو تړل ادامه پیدا کړي نه یوازې به د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې نورې کمزوري کړي، بلکې د سیمې بې ثباتي به هم نوره ژوره کړي.
په ایران کې تر ټولو بیساری مظاهری شوې دي، بیساری په دې چې په لوی تعداد باندې د پلازمینه تهران په بیلابیلو برخو کې لږونه زره کسان وټنو تراوتل دي او د رژیم ضد غګونه پورته کړی دي. دغه مظاهری د دسمبر 28 باندې د ډالر او د بیساری لوړیدو او همدارنګ د اقتصادي وضعیت خرابېدو په خبرګون باندې لمړی له کسبکارانو پیل شو چې ورسته ورسره ګڼ خلک یو ځای شول او سی اهداف تر هغه لا پراخ شوې دي. د رژیم ضد شعارونه پکې ورکړل کیږي، رژیم په جابر سرکوب او همدارنګه ټولو ناکراری شاته بلل کیږي او تر دا اوسه پورې د ایران بیلابیلو د بشري حقوقو فعالو ډلو همدارنګه خلکو راپور ورکړی دی چې لکتر لګه 15 مظاهره چان وژل شوی دي او اکثر د بشري حقوقو مدافع ډلې حکومت ځواکونه او بسیجان چې د حکومت تړلې خلک دي هغه تورنوي چې په خلکو باندې مخامخ ډزې کړې دي، ساچمه یو پلاستیکي مرمۍ وشتلې دي چې ګڼ خلک یې ټپیان کړي هم دي. د سلګونو په تعداد همدارنګه لکتر لګه 2000 دغه ظاهره چند حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوې دي. د راپورونو په اساس او په ویډیوګانو کې هم ښکاري چې دغه کاوړیا قارجن مظاهره چانو په بیلابیلو ښارونو کې ځینی دولتي ودانۍ د پولیس سټیشنونه او د پولیسو اړوند موټر سوځولې دي. همدارنګه په ځینو سیمو کې د دولتي رسنیو د ساده سیمه دوه بلډینګونه هم سوځېدلې دي. دغه ټولو مواردو ته په کتو باندې د ایران حکومت په تیر بیا د ایران اخوندان او د دوی رهبر آیت الله علي خامنه ای د ایران دغه مظاهره چان بلواګر او رانکاری بلل دي چې د دې خبره باندې د امریکا په لمسون باندې د ایران ودانه او شتمنه ورانوي. خو د ایران خلک وایي چې رژیم د ټولو ورانه او ناکارو تر شا ده او همدارنګه د معترضینو په سرکوب او ځپنه کې په پراخه کچه باندې لاس لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړی
azadiradio.com
azadiradio
سلر ویش ساته.
د ترکی پولیس دا کوي چې افغانستان لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د غیوا د پولیسو د 2015 کال کلنی راپور کې راغلی چې د طالبان حکومت لخوا د کوکنارو په کښت باندې د بندي سربېره افغانستان د نړۍ په کچه د هیروینو او نورو نشه یي توکو په ګډون د اپینو د قاچاق او تولید اصلي سرچینه شمیرل کیږي. د طالبان حکومت تل ویلي دوی د کوکنارو پر کښت په بشپړ ډول د بندیز عملي کولو ته ژمن دي. خو د افغانستان په ځینو سیمو کې یو شمېر بازګران وایي د دې لپاره چې بدیل کښت لپاره څه نه ورکول کیږي، د بیکاری او ناسم اقتصادي وضعیت له امله مجبور دي چې کوکنار وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ترکیه پولیسو په یو راپور کې په دغه هیواد کې د نشه یي توکو په ځانګړي توګه د هیروینو د تولید مرکزونو د زیاتوالي او مدرن کارونې په اړه د اندېښنې په څرګندولو ادعا کړې چې افغانستان د طالبانو حکومت د بندي سربېره لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د ترکیه د پولیسو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 8مه په خپل ویبپاڼه د 2015 کال کلنی راپور کې چې 198 مخه دی ویلي چې په دغه هیواد کې په 2014 کال کې د هیروینو ضبطول 1.5% لوړ شوی او 4.3 ټنو ته رسیدلی دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندي سربېره افغانستان د هیروینو او نورو نشه یي توکو په ګډون د اپینو یا تریاکو په قاچاق او تولید کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی وړاندې کوونکی یا عرضه کوونکی هیواد پاتې شوی دی. دغه شان زیات شوی چې د کوکنارو پر کار د طالبانو حکومت بندیز وروسته د قاچاق کوونکو ډلو د هیروینو په عرضې د دغه بندیز د اغیزو د کمولو لپاره اپین سیرمه کړل. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د بندیز د هیروینو په عرضه کې کمښت راوستای، خو ټینګار کړی چې د کار بیا ځینې کارونکي د مصنوعي مخدراتو کارونې ته هڅولي دي. د ترکیه د پولیسو د 2015 کال د راپور لمخې ترکیه د غیر قانوني مخدراتو لپاره د دهلیز په توګه لخپل دودیز رول څخه وتی او د دې توکو بازار او د تولید مرکز ګرځیدلای دی. تر راپور کې ویل شوی چې د بخوا په څیر د بالکان لاره، سویلی لاره او شمالي لاره د افغانستان څخه د ترلاسه کیدونکو اپینو د قاچاق لپاره تر ټولو ډېرې کارول شوي لارې دي. د ترکیې د پولیسو کلنی راپور کې زیات شوی چې د اپینو یا تریاکو سربېره افغانستان د میټا میفتامین لپاره د مهمې سرچینې په توګه مطرح کیږي او د دې تولید افیډرا بوټي سره نږدې تړاو لري چې په طبیعي ډول په افغانستان کې وده کوي. له دې بوټي څخه افریدین ماده د میټا میفتامین د تولید لپاره ترلاسه کیږي. د مخدره موادو د ضبط په تړاو ارزونه په افغانستان کې تولید شوی میټا میفامینو کې د کیمیاوي موادو کارول تاییدوي. د مخدره توکو په برخه کې د طالبانو د بندي سربېره د میټا میفتامین تولید او قاچاق کم سوای نه دی او په ګاونډیو هیوادونو کې نیول د 2023 کال راهیسې زیات شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي، خو افغانستان کې ځینې بزګران په خپلو ځمکو کې د کوکنارو د کښت اعتراف کوي او دلیل یې پراخه بېوزلي، د بدیل کښت نشتون او بیکاري یادوي. د بدخشان ولایت چیرې چې د روان لمریز کال په اوړي کې د طالبانو او ځایي بزګرانو ترمنځ د کوکنارو د کروندو د اړولو پر سر اخو ډب او آن مرګزوب له هم رامنځته سوه. د درای ولسوالۍ یو بزګر چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
څه کال مې شل منه کوکنار وکرل او نور به هم وکرم، نه کار شته او نه بل څه. یوه کوټه ماشومان لرم، نو څنګه وکم؟ د هغوی ډوډۍ څنګه ومومم؟ تیر کال ټول واړول، خو دومره پاو تاریاک مې ترې ټول کړل. خودوا پاوا تاریاک مې ترې ټول کړل. په هماغه وخت کې مې یو څه چاره وشوه. د یو پاو تاریاکو پیسې زموږ لپاره د سل منو غنمو پیسې کی. چیرې د نور کاروبار په مزدورۍ لو کومه ځای پیدا کړو؟ لبل چا مې ځمکه واخیسته او کوکنار مې پر کې وکړل.
د دغه ولایت د ارګو ولسوالۍ یو بزګر هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل: که څه هم د دوی په سیمو کې د کوکنارو کښت د تیر په پرتله خورا کم سوی، خو په خبره یې دوی او ځینې کلیوال یې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره په پټه توګه کوکنار کوي.
لومړی خو زموږ اکثره ځمکې للمې دي، بل ځوانان کار نه لري او بیکاره دي. که څه هم دولت مو مخه نیسي وایي چې مه یې کری، خو موږ ته خو پاشو خلک دلته بدبخته دي. ایران ته چې ځو لاره نه راکوي، ترکیې ته چې لاړ شو را ریپورټ کوي، مو مجبور یو چې کوکنار وکړو.
دا بزګران د بدیل کښت غوښتونکي دي. د ترکیې د پولیسو په راپور کې دا هم راغلي چې افغانستان لا هم مراکش، پاکستان او لبنان سره یو ځای د نړۍ د 400 یا حشیش د لویو تولیدونکو او وړاندې کوونکو په ډله کې دی. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان سبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان دی عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بیا د دوی په ګډون بیلابیلو طالب چارواکو ازادي راډیو سره خبرو او پر مختلفو سټیجونو ویناو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نورو نشه یي توکو تولید پروسس او قاچاق په لوړه کچه راټیټ کړی او هڅه کوي چې په کومو سیمو کې چې دا حکم نه دی عملي سوی هم په بشپړ ډول پلی کړي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې په یو حکم کې د کوکنارو پر کښت او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاوه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه یې هرکلی وسو. د راپورونو له مخې هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 202,000 هکتاره ځمکه رانغاړه او یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. تر دې وړاندې هم څو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ادارو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په دې هېواد کې د بندي سربیره د نشه یي توکو د تولید او قاچاق اړوند اندېښنې او راپورونه خپاره کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو حکومت د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پیل او پرانیستې خبرې کوي، خو دوی سخت کمښت سره مخ دي. دوی زیاتوي په 24 ساعتونو کې یوازې 3-4 ساعته برېښنا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د نږدې 3 میلیارد افغانیو په ارزښت د 2 پروژو د پرانیستې خبر ورکړی. د برېښنا انجینران وایي دا پروژې ګټورې دي، خو په لنډ وخت کې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت ستونزه نشي هوارولی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وخت په وخت افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د برېښنا د پروژو د پرانیستنې او ګټې اخیستنې ته د سپارلو خبرونه خپروي، یو شمیر کابل ښاریان وایي لا هم برېښنا کمه او د دوی ستونزې پر ځای دي. د کابل ښار د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکي بهزاد ازادي راډیو ته وویل:
ما روز مشتم که پروژه افتتاح شد د ای پروژه
مو کار ورځ اورو چې پروژه پرانیستل شو، پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو، خو موږ یې ګټه ونه لیده. د برېښنا پرچاوي ورځ تر بلې زیاتی کی، موږ یوازې په ورځ کې 1 ساعت کله ناکله 2 ساعت برېښنا لرو او زموږ ټول کارونه له ستونزو سره مخ دي.
د کابل ښار د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي زرمینه هم ازادي راډیو ته وویل:
پرچمیانې بیخي زیاتې دي، د ورځې 1 ساعت 2 ساعته برق وي، سهار د پانیا ماسپښین بیا برقونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅوک استفاده نشي کولی، او یخ هم زیات دی، ساړه بیخي زیات دي، د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی، مواد سوخت هم څوک نشي اخیستلی.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د 2.6 میلیارد افغانیو په ارزښت د 3 برېښنایي پروژو د پرانیستې خبر ورکړی دی. د دې شرکت چاوی رئیس عبدالباری عمر چې تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس ټاکل شوی، پنجشنبه د جنوري په 8 پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې پروژو کې د 40 میگاواټه ظرفیت لرونکي لمریزې برېښنا د دستکه، د 126 میگاوولټ امپیر ظرفیت لرونکي سب سټیشن جوړول، او دغه شان د 260 کیلو ولټ برېښنا د مزي غځول شامل دي. د ده په وینا په تېر یو کال کې له کورنیو سرچینو څخه د څه باندې 1200 میگاواټه برېښنا د تولید لپاره هوکړه لیکونه لاسلیک شوي چې پکې د سکرو، اوبو، باد، ګاز او لمریزې انرژي کارونه شامله ده. همدارنګه د جنوري پښپګمه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی و چې د سروبیل مریض برېښنا تولیدونکي دستکا چې 2.15 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. خو د برېښنا انجینران په دې باور دي چې په لنډ وخت کې دا پروژې د افغانستان د برېښنا د کمښت ستونزه نشي حل کولی. له دې ډلې صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
دا پروژې د تخنیکي لحاظه د خلکو مشکل ډېر زر نشي حل کولی، ځکه چې هره پروژه د تکمیلېدو نه تر ګټه اخیستنې پورې یو معین وخت ضرورت لري، نو تر هغه پورې چې دا پروسه تکمیل نشي د خلکو مشکل به حل نشي. د برېښنا ستونزې یوازینی حل لاره دا ده چې د دغسې پروژو د زیاتو پلي کېدو لپاره باید کار وشي او هڅه وشي تر څو وکولی شو د وارداتي برېښنا په څنګ کې او داخلي تولیدات هم ولرو.
مخکې تر دې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څو ځلې د برېښنا د کمښت او پرچاویو په اړه شکایتونه کړي دي، خو د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده او په تېر جمهوري نظام کې هم د برېښنا د کمښت په اړه شکایتونه موجود وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې اعلان کړی و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامل ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 30% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي چې د چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمېدو پر وړاندې زیان ګالی ګرځولی دی.
د ازادي رادیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مهیروي.
په افغانستان کې د نن یو شمېر مېرمنې وایي د خزینه حمامونو تړل کې دوی ځینې ژوند له ستونزو سره مخ کړي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د ځان مینځلو د اسانتیاو نشټوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوی چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپلو ماشومانو مینځل په ورځ ورځ وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي د خزینه حمامونو تړل کېدو د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني آرامتیا یې منفي اغېز کړی.
په افغانستان کې د نن یو شمېر مېرمنې وایي له تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنې د هغه رئیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي، له جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ له امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړي دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو ورځو دا چاره وزنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د 12 کلونو نه د کم عمره څلورو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې دې وضعیت د هغې رواني فشارونه او ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړي دي.
ګاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې ګاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان وینځو. بخاری نسته. کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلې لاندې څملو نو سینه بغت کیږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتي تفلم حمام میدادي خدای هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر خزو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې خزینه حمامونه هم وتړل. د طالبان حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي، ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسیدونکي صفیه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډیری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکه هست، بسیار سرد هست.
سرد زم که تر که به یو دیر سور کور که ازوان کوام. تشنابی لوی خودیر یخ دهی. زمور ماشمان نور ده هم دیه مال به زمی که زمینزل هیچ نخواهی گی. کله چې خزینه حمامونه و د خلکو لپاره ډیر اسانتیا و. طالبانو د حمامونو په تړلو موږ له ډیرو ستونزو سره مخ کړي یو. نه پوهیږو چې خپل شکایت چاته او چیرته یوسو چې ولې حمامونه تړل شوي دي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې ښځو ته یوه جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید ښځو ته بیرته دې حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. له دې ډلې ناهید مسعودی ازادي راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوع های دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او دای د ایمان برخه بدلی دا. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره یوه جدي ستونزه ده. که حمامونه پرانیستي وي، ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري، زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د ښه والي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمه اعتمادي په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. دوی په خبره دغه وضعیت ورځنۍ فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیاو اړتیا لا ډېره کړې ده.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورسته او تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
آیا وریان پیژنئ؟ وریان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دي چې خزو په ګډه د ویالو غاړو ته په میله جوړول. دا خواړه لمیو یا ماشو جوړیږي خو اسانه نه دي. خواري غواړي نن سبا کم شوي خو ورک شوي نه دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ولسوالۍ په شمیر سیمه ییزو بازارو کې یو کیلو تر 200 افغانۍ پورې خرڅیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د ارغچ کلی وسلي اوسیدونکو واټیا کلن ستاره هم وریان راپیژني. هم یې د جوړولو تر سره مګاشنا کوي او هم یې د جوړولو پر مال لمیلي خبروي. لاغلی ستاره سره زما همکار مرکه کړي او په سر کې ورنه جوړولو طریقه پختلې.
وړیان چې مونږ جوړول هغه مې به تیارې کړې شپې به واخسته خشته به کړې دی ګوکي خلکو ته مسابل چې اویر کې په سرو به کې خلا وړي هلته ځان دا وه غلو لوی پلونه هغه به مو مینځل پاک په پوډر غټ غټ غونډاري ور سره وتی بیا بالته کې نه سو هغه به پاکې مې اولم دغه کول اولم لختي کې پوزي اچو نری نری اوپر راتلی هغه دې دې پټیا ته راو په بو تیرې دو پاک راوتی هغه به بیرته په دیګو کې اچولې به په غاټ باندې اچولې به به مې ادا ولې هغه به چې مې ادا شو بیرته په دیګو کې واچولې کور ته به مراوړي کور کې به مساله ورکه ګډ کړ شي مساله غانې به په کې ګډ کړې خاصا پرې به خو به سبایل کې په وامو باندې پوزي او راول بے ہم دسے پلاس بانے کلولی کلولی اچھولا 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 نو بے دو ریزی دری ریزی کے اوچھے دے
دا مصر دول بیا پا خوال
بے خوخا بمچ پا خکرہ الگواریان بم کنگال کا چود لزانی یا شلدانی خوخا کے بم واچھولی اگا بم خوخا کے واریان واچھول بس نغاری ہو نغاری باندی بدی کے خواہ بس پوخ پوخ بے نغاری ہم پا بل مخاڑا ہو کرار ام دیکھ پا کی خو سبائل دے پارا سبائل مارا ہوا گرمی ماس پکنیا کہو بے باغا سبائل چو پاتی دو دیم نا وڑیان با پولی پولی شوی و خیستا خیستا پاخا بو بے با کی نستو مارا گا نکاسو کی وا چور شی تو دا مارا با پتا بای پاخا وا سبائل ہم پا سبائل ہم خوڑا ماس پکنیا ماس پکنیا کہو یا دے چکنی سارا یا مولای سره تیش سره مخړه
خان وړیان وازی غوخ سره پخېږي
وړیان هم غوخه کې پخې دي امانده سره پخې دي غړي به دی واشو وړیان به دی پکې دي سو خو زول خو زول مې به دی لګ دانې کور کا مان دا شایم به دی پکې واشو او به به پکې واشو سر به دی بن کې به باغه پخې شو پله پله خسته خورین بشو ډېر وبم واشو لچلک پکې پاتې شي
نو پدې جریان کې وایي چې خزو میلا او ټنګ ټکورم کولو
دا وړه مونږ ته و باندې و اتمنم ساتيري او میلا کاولا خلک مونږ راټول کړي ته سرسبای بناستو وړه ان و تیارول دغه مسالې به غډول ذکر مونږ کوو به مونږ درګان ویل ټوکې ټکارې مونږ کولې ساتم تیرو
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دا غزمر دا هلمند ولایت کم پمبه چی دی دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هینته د دغه اصلي کو سره وکي زکه دا غزمر دا پمبه قیمت ډیر چټ دی ډیر کم دی زکه دا درې کال او اخوته دا پمبه دلته چې مش خرڅوله دا پمبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدار باندې 1514 تر 1200 کم نرخ اوس په 1000 افغانۍ دي دا درې کال مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیو سمبار رانیو یو غونی انبار په 15000 افغانۍ دا د مزکی کم مصارف شدي په داخله یا اړي په ټکټرانو یې جوړي په 4000 کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جری په سولاړي مداخل ګډیر تنگ ډیر فازاب دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي در بدره دي که دغه زما غږ تر لوړ پورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصت وایم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال کڅ هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې لغ خپل میلمانه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم. په 1940 کې باندې یو څلوېښتم کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یو علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوست دا کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې موسېدلی یم، چېرته چې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کښې مو د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې؟ ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړې مې و، په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه او بس بیا د هغې نه پسې دېراوت ته راغلو، بیا پسې بیا هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو را تلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
ډېره زیاته، بلې ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه، نه و افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دا خر یو خو وسیله و.
کلمو چې په هوندی کې درس وای یعنی د ماشوم توب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دی د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشوم توب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو.
دا نو لمړني وختونه چې یعنی ولنې سینفونه یو ټولګي شو په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دی فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې مو نو په هغه وخت کې د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مکرۍ هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې م لګیم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام وکړه؟ زیاتره مراکو کې دا کیسه ما کړله. نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه خوده د اسف سمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چاته وایي نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما هم ونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل اوس ته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې. بس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي. نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعرۍ څومره وخت دوام وکړ؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو داسې او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعری اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي. مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي. او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړل او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي. او ته چې له ما پوښتې ته ووایا ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي. او ولی په خونخورې هڅه ووري سوي د خوارانو خیره چیرته ځي. او حسن پرې تمام وي چې وښي تېر مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي. او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته
ډیر ښه تاسو ډیر پښتنې کړی خو لخپل لوري مو ځواب نه دی ورکړای.
بله بله هو چې رښتیا درته هم په دا شیر په لیکونو کې ما په خپل دا اته کړی دا چې لوستونکي په فکر کې واشه ما هغه سوچ چې بل څه دی.
ډیر لا ډیر زیاته مننه تراب صاحب. د کیسو لیکل مو څه وخت پایل کړل وروسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ورو خو دا ستاسو لومړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نور کیسې لیکلې وي او بیا وروسته مو دوام ورک
مخکې دې نه چې ستاسو دا په څه دوام کوم نو دا به وي مو چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر سره پری دې لږ مت شوی و ټول دی د محلونو خوا کې هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سمیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی. ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې. ډېر لیکونه د خلکو راغلل. ډېرې وسته امام از ورځپاڼې کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي. دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراژیدي هم
پکې دی. خپګان بله هم دی خنده هم دی ژړې. نو دغه سب کورته وایست او کار څو دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل. حتی استادانو لکه سمیم صاحب شمس همدغه سې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو. بیا راوروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی. تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم. دا مې فلم کړی هم دی او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوې.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب. مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کوم ده او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
بخه نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولنه نخلي په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط باندې چې په داسې څو کې لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړی او یا که چېرته کړی مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زما دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا یې څېړلي دي. د کامیانې او خوالې دا ټولې دفتلې دي. په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب په کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی. دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلات تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې چې دي دا مو یښوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نمونه یې راته واخلې دي. یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فرض د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي.
بله اصلا دا څه دی چې بل داستاسي پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي، لنډې کیسې لیکلي دي. د فرزند امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم، د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیل جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تللی، خلک یې تشویقوي او بالاخره دام چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی، خو بس شکل د مخې ته ورځي او دا تیر باسي پیسې په راغواړي. لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي. کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د همغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله بله بله، هماغه چې زه نو دغه د سیل جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده. نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اخیستلو. یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به چېره دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړې وه، که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بیخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلي دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي.
او ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، ټلویزیونی دي. نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده. خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شي، استعباتونه نه شي کولی، وړه اشتباه چې دې وکړل ټوله کیسه دې د منځه ځي. خلک دې د دروغ باور کوي، ګوري یې نه. نو سمبولونه په کې بعضې کارېږي، موسیقي په کې د بیکګراوند کارېږي. بله اغېز هم نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلی مونږ او تاسو په دغه کې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عمل ښې د هغې جړا د هغې ادا دا په خپله د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې غونې، هغه باید پټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو کې
یعنې تلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی. چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ویلولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره، د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو وګد کورس د ډایرکشن اخستم. خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو. دا ډېره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر وشي نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما دا ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري. د جنگ بیل ډایریکټری د ډانس بیلی د ډیالوګ بیلی زه په خپل د انداز ډایریکټر یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي اگر چې ډایریکټر باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی د ډایریکټر خپل دی هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي نور کامرامن پوهېږي نو زه د خبرو د کولو د ناشتې د ولاړې د حرکت د دې ډایریکټر وم په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې بیا د دې حوصله نه لري یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله حتی په ما به کله ظروف راغی
د تیاتر یا د سټیج درامې مو هم لیکلي که نه
یو د درې مې لیکلی وی یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم په مدیر د معارف لپسې راغلی وم بس ومې لیکله د کرمي صاحب لومړنی وخت و بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو لیکلي مې دوه درې مې لیکلي دي خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي
اغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي
دا خو تاکل چې پاتې دي یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوس زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم نو په دې برخه کې را سره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغوی بزنسمنان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي ډېر لګښت پرې راځي او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېدو یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري نو ما کولی شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخ
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې یو چا راته زنګ وهه ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي که ته ډرامه یې څه دي لیکلی بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی نوم یې وو ګل اجان مادوري نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وي دا ټولې په طنز کې ما لیکلی وي یو پنځه قسطیې جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې خپل جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د بزنس د خدمت وکړم ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم یعنې که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري ټول ورته وژاړي او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي نو دا ارمان مې پاتې دی دلته دا شرایط برابر نه دي ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي
مننه تراب صاحب لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي
ها سمه ده نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته دی اول خو په داوی ما چې زیاتره د لاندو کیسو مجموعه دي دا روبرکا د پښتې جواب سلګي په لویدیس کې ژوندې مړې رومانټیک منیجر او یو یو بل ټول کا دا څنګه دلته کیسو ده نو شیرونی وټول غمه چاپ شوی ده د تلویزیون رامو ټول دي پرې وته سیری او د پلانک پر ځای په دې کې دوه سټی کې دل تلویزیون رامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړی دي یو کتاب دی ډیر مشهور ویر دی نو سایکاټرست چې ته چارو اپونه دا وانسان په معنی او سنې پولی د کمپیوټر اساسات نو دا شایان مې درشلې بل دا د چې زما ناول ورشي خلکو ډېر د خوښ کو د ارمان د چرالو ما غمه ولې ته چاپ شلو نو مې دې هغه به څوک همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړې ژوند اغم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسلیکلی دی اغم چاپ او ما د سندور شاهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي اوس که دې شعر خوښې نو شعر به درته ووایم
مهرباني وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوروه بیا به خدای پاماني
وکړئ نو شعر داسې دی چې تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي ار څوک د بڼو چې جکی تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدیوي
د آزادی میلمه
شفاله غلی عینا زبلی بیروم شنکی خالونه ای مردانه ری شفاله غلی عینا زبلی بیروم شنکی خالونه ای مردانه ری سرپده جار کو مزه زان و قربان کو مزه سرپده جار کو مزه زان و قربان کو مزه زان و قربان کو مزه زان و قربان کو مزه راشق ما گرانی ای میرا وانی گل سرگی می پلا دے لزڑا شب ماگرانی ہے میرا بانی گوڑ سرگی میں پلا دے بزڑا مانی راشق والا غلی ہے نازا بلی میرا امشن کی خالون ہے مرغل رے راشق والا غلی ہے نازا بلی میرا امشن کی خالون ہے مرغل رے قربان کو مزه زان با قربان کو مزه
راش په ما ګرانې ای میرا باندې ګل سرګي می پلاټې د زړار مونې راش په ما ګرانې ای میرا باندې ګل سرګي می پلاټې د زړار مونې راش خپل غلې ای ناز ولې ملوم شي کی خالونه ای مردا شخوال غلے اے نازا بلے میرا ومشی کی خالونا اے مردہ